د وی وی ډیو د دې ماخمنۍ خبرونې د اهمو رپورټونو سره ټکی. په سوات کې د زرګونو په شمیره احتجاج کوونکو د امن نارې ووهلې، خو تر اوسه د حکومت خبرګون ورته څه دی او دغه ډول اولسي پاڅون ته څېړونکي څه نظر لري، د دې تفصیل مه هېروئ. د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF په تازه رپورټ کې ویل شوي چې سږ کال به په پاکستان کې ګرانی نږدې 20% وي او د اقتصادي ودې د کچې تر 3.5% پورې د پاتې کېدو اټکل دی، خو ځینې اقتصاد پوهان وایي حالات به تر دې هم بدتر وي. په افغانستان کې د هزارګانو په ضد د خونړیو بریدونو وروسته د نړۍ د نورو برخو تر څنګ په کالیفورنیا ایالت کې د دوی په ملاتړ مظاهرې احتجاج کوونکي دعوه لري چې افغانستان کې د هزارګانو نسل وژنه روانه ده. او سعودي عرب ته د تیلو د پیداوار په مد کې د امریکا د صدر جو بایدن خبرداري. بایدن وایي د تیلو د پیداوار کمول به ناوړه پایلې ولري. نور رپورټونه به هم ولرو، په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. ستړیم شئ، په خیر راغلی. دا وی وی ډیو دا تاسو د روانو چارو خپرونه د واشنگټن ډی سي نه ګورئ او اورئ. او وخت شوی دی په پیښور کې د ماخوستن لس، په کابل کې د ماخوستن نه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. زه فواد لامیم او په دې یو ساعت پروګرام کې به تاسو کور بایم. د تیرو څو میاشتو رئیسی د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو او ځانګړي توګه په سوات کې د ترهګرو بیا ښکارا کېدو په ضد اولس راپاڅېدلی دی او په لویه کچه د احتجاجي مظاهرو لړۍ روانه ده. څېړونکي وایي د ریاست په غلطو پالیسیو اوس پښتانه خبر شوي، زلمي بیدار شوي او د امن او سوکالۍ د قایمولو بغیر حکومت او ریاست سره بله لاره نه ده پاتې. خیبر پښتونخوا او په ځانګړي ډول سوات کې د ولسی پاتسون ته څېړونکو په څه نظر ګوري، د ډیوا خبريال عثمان خان یې تاسو ته په دې رپورت کې وړاندې کوي.
څېړونکو وایي د ډیری مودې وروسته پښتانه د امن پناره یو موټی شوی او د پښتنو روان ولسی پاتسون به راتلونکي کې ډیری ګټې راوړي.
دونه ډیر خلک چې کوم دې کنه یکدم د یو سوچ سره بهر سړکونو ته روزي، نو دا کله ممکن نه ده تاریخ کله نه دي شي. دی وخت چې زما چې پښتانه کوم سي زپار راوتی دي شي، رمنګ امن غواړو او مون باقی نه غواړو چې د ترهګرای د کاروبار دي زمو په خوره باندې وشي. نو زما په خیال چې دا خبره د هر پښتون زړه ته فروزي، نو دا د ټول غټه غټه ده.
پرون د نهې په ورځ د منګوري په نشاټو کې په زرګونو سواتیانو د امن چغې ووهلې او ریاست ته یې په ډاګه کړه چې نور پښتانه خپل سیمه کې د ترهګرو مسلط کولو ته غاړه نه ږدي او د ترهګرۍ پر ضد به مزاحمت کوي. پوهان وایي پښتانه د ریاست لخوا د تیرو څلوېښتو کالو راسي تپل شوي جنگ او فساد نه تنګ راغلي دي او دا ریاست نور پښتانه د دروغو په جال کې نشي پاتې کولی او ریاست سره یو لار پاتې ده چې پښتنو ته د امن ژوند ورکړي.
دغه ریاست د ریاست پالیسۍ بربند شوي دي، د دې اثرات خلکو لیدلې دي. اوس ریاست سره هیڅ بهانه نه ده جوړه نشته بر سره. ریاست به دغه کار کوي چې د خلکو ته به د ژوند د مال د عزت تحفظ ورکوي، کینه یې کوي. نو موږ د ملکونو تاریخ چې راواخلو، بیا خلکو دغه دنده دغه وظیفه په خپل لاس کې اخیستې ده.
په وروستیو کې د سوات په شمول باجوړ، وزیرستان او د صوبې په نورو برخو کې په زرګونو خلک د طالبانو د بیا راپورته کېدو پر ضد راپاسېدلي، د احتجاجي جلسو او پرلتونو د لارې د امن غوښتنه کوي. سیړونکو نظر لري په راتلونکي کې به د ولس راپاسېدا په سیاسي پارټو هم فشار واچوي او نور به اونکړې شي چې پښتانه د کرپشن او د انصاف په نارو دوکه کړي.
دا خبرې چې کوم دي، نو دا په سیاسي ګوندونو هم یو فشار راوړي کنه. اوس چې کوم دی د دې نه پسته لکه سیاسي پاټو د پاره به دا ډېره ګرانه شي چې دی لکه کمپین د خپل دغه د پاره کوي او په هغې کې د پښتنو دا مسله مخې ته نه ښودلې چې کوم د پاره دونه خلک راوتی دي، نو بیا به ورته کمپین کول ګران شي.
د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وی او ای ډی وته ویلی چې بدامنی ختمه نه ده. د صوبی حکومت پر خبر دی او پولیس او فوز لګیا دی د ترخګرۍ پر ضد عملیات کوي او امنیت قابو کې دی. خو بیا د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله په دې وروستیو کې ویلی چې خیبر پختونخوا کې د بدامنی داوی کول افوا ده، خو په خیبر پختونخوا کې پر لپسې د بدامنی پیښې کیږي. په امنیتي ځواکونو پر لپسې بریدونه روان دي او د زیاتره ذمه واری تحریک طالبان پاکستان منی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
لکه څنګه چې مو واوریدل په خیبر پښتونخوا کې د بد امنۍ پر خلاف مظاهرې کیږي، مظاهرې روانې دي، خو په میډیا کې خلک وایي چې دغه مظاهرو ته ځای نه ورکول کیږي. څېړونکي وایي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مسئلو باندې په پاکستانی میډیا کې بحثونه نه کیږي، چې لامل یې ورته د ملک عام ولس او د چارواکو پام نه اوړي. د وی وی ډیوا خبریال ارشد بومن دور باندې دغه رپورت برابر کړی دی.
د پیښور اوسیدونکي سیف الرحمن ځان د تازه ملکی صورتحال نه خبرولو لپاره روزانه اخبار ګوري. وای په سوات کې د نهه په ورځ د امن په حق او د ترهګرۍ خلاف مظاهرې ته په پاکستانی میډیا کې ډېر کم ځای ورکړل شوی دی.
د امن خبر راشي فرض کړو، د سوات د امن خبرې، د پیښور د امن خبرې، چې یو ورځې زه وګورم درې ورځې نه.
په خیبر پښتونخوا کې په تیرو څو هفتو کې د وسلوالو عملیات زیات شوي دي. د صوبې بیلابیلو برخو کې د بدامنۍ خلاف احتجاجي مظاهرې کیږي. مظاهره کوونکي په خپلو سیمو کې د امن غوښتنه کوي. څېړونکي وایي دغه مظاهرو ته په پاکستانی میډیا کې د نشت برابر ځای ورکول کیږي.
مین میډیا څنګه چې ما تاسو ته ویل دي، هغه مسله شته، اغه کول کې دی باندې خبره نه کوي. اغه یو وجدا ده چې دی کې شاته اغه تحریک طالبان سره، کلم تحریک طالبان سره چې کوم مذاکرات روان دي، اغه کې ډیر زیات سنسټیو سچويشن ده او ادارې نه غواړي چې اغه باندې بحث وشي. دی لپاره مونږه کول کې خبره نه شو کولای.
د بی پولی خبريالانو د تنظیم د کال 2023 رپورت تر مخه پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ په نوم لړ کې د نړۍ یو سل 15 هیوادونو کې په 155 نمبر دی. څېړونکي وایي پاکستان کې میډیا د ډېرو بندیزونو سره مخ ده.
نو زه دا وایم چې یو خو د ملک پالیسیانې حکومت دي، هغه په کوم طریقې چې پاکستان میډیا ته وړاندې کیږي، هغه کې پاکستان میډیا یو سنسرشپ لګولی ده په خپل ځان باندې او هغه د دې تعین کوي صدا د ملک خلاف خبره ده او دا د ملک په حق خبره ده. ملک خلاف خبر هغه ده چې کم عام وګړی خپل حق غواړي، امن غواړي پاکستان کې، د کانسټیټیوشن یا د آئین پاسداری غواړي، قانون غواړي، هغه خلک سکون دي د پاکستان میډیا کې هغه ته ځین ورغول شي.
څېړونکي وایي په پاکستانی میډیا کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مسلو ته کم ځای ورکړل کیږي او دا دواړه صوبې د بدامنۍ ښکار دي. د څېړونکو په وینا که میډیا کې د دې سیمو مسلو باندې بحثونه زیات شي، نو د حل دپاره به ورته حکومتي پام راوګرځي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
په دا سال کې چې ژمی را روان دی، د تیرا او باړی زیاتره واپس تللې کورنۍ د خپلو کورونو دوباره تعمیر په اړه د حکومتي مرستو په انتظار دی او تر اوسه فقط یو څو کورنۍ په خپل مصرف یو څه خپل رنګ کورونه په جزوي توګه مرمت کړي دي. د دغو ترهګرۍ ځپلو سیمو د اوسیدونکو د ژوند نور حال د ابراهیم شینواری په رپورت کې.
په مختلف وختونو کې د تیرا او باړي کډوالو او پسې نه پس د زیاتره علاقو سیدونکو اوس هم د ژوند بنیادی اسانتیاونه به برخې دي او دا محل د دوی د ټولو لوی ستونزه د هغوی وران ویجاړ کورونو دوباره تعمیرول دي. د لسو کلونو هم زیاتې کډوالې په وختونو کې زیاتره دغه شخصي ودانۍ یا خو د ترهګرۍ د پیښو یا د پوځي عملیاتو ښکار شوي او یا د موسمي حالاتو له وجې اوس د استوک د جوګنې دي پاتې شوي او بیا جوړېدو ته ارزښت لري. باغوان چې د شیخ ملي بابا علاقې اوسیدونکی دی د خپلو کورونو دوباره تعمیر په اړه د حکومتي مرستو غوښتنه کوي.
ومیر شیخ ملي اوسیدونکی یو او مشکلات خدا سره چې میرو غلي کورونه ورون جوړ دي بېخي ختم دي. نو مې حکومت دا خواسته چې ملا سر به وکي و جمع روان دی چې مې اباده جوړ کړو بس هغه جمع به کې تیر کړو.
دا محل د سیمې ځینې برخو کې یو څه شمېره کورنۍ په خپل مصرف د خپلو کورونو دوباره تعمیر پیل کړی ځکه چې د هغوی په وینا دوی له تر اوسه د معاوضې کوم رقم نه دی ورکړی شوی او هغوی د سروې هم په انتظار دي. د تیرا په دغه غرایز علاقو کې د ځایي موسمي حالاتو مطابق د شخصي کورونو تعمیر په یو مخصوصه طرز او ډیر اوږد وخت کې ترسره شوی وو او اوس د ځایي اوسیدونکو په وینا د هغوی لپاره دا بیخي ممکنه نه ده چې خپل پخواني کورونه هم په پخواني شکل کې دوباره تعمیر کړي ځکه چې داسې کولو لپاره هغوی ته د درنو مالي مرستو او ډیر اوږد وخت ضرورت دی کوم چې هغوی د کالونو کډوالۍ او مالي بدحالۍ له وجې اوس توان نه لري. تخپل همکار هاشم علي سره ابراهيم شنواري وایس اف امریکا ډيوا خیبر.
زه هم خیر اغلی دا د وی ډيوا پروګرام دی. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د سیلاب ځپلو سیمو خلک وایي د دوی کورونه او کښتو کروندې او بو وړي دي خو د حکومت لاړخه دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. بل طرف ته د بلوچستان صوبې حکومت وایي چې د بیا رغونې کار یې پیل کړی دی. تفصیل لکوټ خاره زموږ خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې را لېږلی دی.
دا لکوټ شار زخه د 160 کیلومتر په واټن باندې د افغانستان له سرحدي پولیسو سره نږدې د توبې کاکړی د شنی غاړي د منځکی کلی دی. اجیم نجیب الله وی چې د دوی لکلی زخه دوه تنه او بو یوړل او د دوی کورونه هم ویجاړ سوي دي. کښتو کروندای هم له منځه تللی ده.
مرسته چې څنګه نقصان راشدلې دي د مرسته خلک چې راسولاړو یا د باغونو چې راسولاړو دا ګرځ تباہی د ډیمانو وته.
اسد کاکړ هم د دې سیمې اوسیدونکو دی. دوی وی چې د غیر دولتي موسسو له لوري وسلو کوروته خوراکي مواد او ګرمي جامې ورکول سوي دي.
فلاله زموږ په علاقه کې د ګورنمنت د خاصه بالکل عدم توجه یو روزان راغلي دي چې دوی زموږ خاطر نه یو امکان دی په راکړې دي نه مشتهل راکړې او خاص کر د موږ چې کوم ماشین نقصانونه رسیدلي دي هر سړی چې دی هغه 2 کروڑ څخه زیات نقصان شوی.
وکټ شرط نزدې د هني وړک اوسیتونکي حاجی عبد الواحد کاکړ وی چې د دوی کښت کروندا کور هم او بو وړې دي خو تر اوسه پوری له دوی سره هم مرستې نه دي سوي.
نو اسکول کې څه بنا دی لانا سې وړل هغه می وړي د کورونه وړل پنځل شل کور دای څو چار یو ماجی په منډه ځان خلاص ک نور خنو که بشتری وي که د کور سامانو دا ګرځ دي سره وړل د اسکولانه د غترا طریقه ته پوری تات څو پوری شې نه سپاته موږ خدای دې ته نه لوي د جنو په ژوندګي نه راغلی تقریبا 15 پیا تکال زما عمر دی موږ دا وبتر د کناره د ماندن نه راوښتي ګورنمنت غلا ته وسه شوري کې دی ګور چې هغه څه چل
د کارو کروندې د صوبایي څنګ ډایرکټر عارف شاوی چې په اروبونو روپی وزارت ته زیان رسیدلې دي.
زموږ په سلاتم نقصان ورسېدی او فروټ وغیرہ ته او زندیر علاقو کې چې دي درخت نقصان ورسېدی سیب جلالو دغه نقصان ورسېدی. نو فګر خو په الحال زموږ دا پروسس کې دي کوم چې موږ ته ګورو د زمینی کټاو دی او پسلاتې د په اربا روپی نقصانات زموږ
د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان دي. پرازم شاول
ریهابلیټیشن کې پروسس مې
د بیا رغونې پړاو ته موږ داخل شوی یو او موږ داسې پلان جوړو چې د خلکو ډیر زیات تاوان سوي دي. کولی بادار ته منزور و نه موږ بیا د رغونې عمل بشپړ کړو.
ریهابلیټیشن کې پروسس کو ان شاء الله مکمل کرانګي.
صوبایي حکومت وی چې په بلوچستان کې د سیلابونو له سبب زخه تر 340 زیات کسان وجلسوي دي. 15000 کورونه په بشپړ او بوولې دي. درې نیم لکه څارویو او دغه ډول د کرو کروندې نه لکه کړه هم اوبو ویجاړه کړې ده چې خلک یې له سخت زیان سره مخامخ کړي دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
نړیوالې مالیاتی ادارې آی ایم ایف د ورلد اکنامک آؤٹ لک یو رپورټ خپور کړی چې پکې د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې هم د روان مالی کال په مهال د اقتصادي ودې د کمی او ګرانې او بیکاری د زیاتېدو اندېښنې ښودل شوې دي. د نړیوالې مالیاتی ادارې په دې تازه رپورټ کې ویل شوي چې سږ کال به په پاکستان کې ګرانی نږدې 40% وي. ارشد حسین په لوی خیبر پښتونخوا پروګرام کې تفصیل ورکړی چې یو ځل بیا تاسو سره یې شریکو.
نړیوال مالیاتی ادارې آی ایم ایف خپل چې کوم د ورلد آؤٹ لک اکنامک آؤٹ لک رپورٹ دی جاری کړی دی، په دغه رپورٹ کې د نړۍ د ټول اقتصاد ته کتنه شوې ده، د ټولو هیوادونو د اقتصاد په اړه باندې پکې شمیرې مخې ته راغلي دي. او همدغه شانتي چې دی نو آی ایم ایف په دې خپل رپورٹ کې دا یره څرګنده کړې ده چې په پاکستان کې روان مالی کال چې کوم دی نو په دې کې هم په بیروزګارۍ کې هم په ګرانۍ کې اضافه کیږي شي. او دغه رپورٹ وایي چې هم دې روان مالی کال کې د پاکستان چې کوم د اقتصاد د ودې کچه ده هغه هم کمه پاتې کیږي شي. د آی ایم ایف په دغه رپورٹ کې دا ویل شوی چې سږ کال یعنی روان مالی کال کې په پاکستان کې د ګرانۍ کچه چې دینو دا نږدې 40% ته ورسی، او تیر کال چې کومه دا کچه وا په پاکستان کې د ګرانۍ نو دا سره پاسه 12% ریکارډ کړی شوی و. دا شانتي آی ایم ایف په د خپل آؤٹ لک رپورٹ کې دا هم ویل دي چې په پاکستان کې کومه د اقتصاد د ودې کچه ده نو هغه وی چې دا به تقریبا شاوخوا 3.5% وي، او تیر کال چې کومه دا کچه ونه ده په پاکستان کې 4% ریکارډ کړی شوی و. دا شانتي د آی ایم ایف په د آؤٹ لک رپورٹ کې د پاکستان دننه چې کومه د بیروزګارۍ معاملې دا غیته هم اشاره کړې ده، او دا ویل دي چې سږ کال یعنی روان مالی کال کې به د بیروزګارۍ کچه چې دینو دا 6.4% وي، او تیر کال چې کومه دا کچه وه په پاکستان کې د بیروزګارۍ نو دا 6.2% پاتې شوی و. دا شانتي د آی ایم ایف په د آؤٹ لک رپورٹ کې د پاکستان لپاره د کرنٹ اکاؤنٹ د خسارې د راکمېدو امکان هم خودري شوی دی، او وایي چې دا 2.5% تر کوزي دي شي. تیر کال د پاکستان چې کوم د کرنٹ اکاؤنٹ خساره ونه دا تقریبا 0.4% و. او دغه شانتي په دی آؤٹ لک رپورٹ کې د نړۍ چې کوم عالمی جی ڈی پی دا 2023 کال کې نو دا هغه د ودی کچه چې د نوغه تقریبا 12.5% خودري دا، او دا ویل دي چې په روان مالی کال کې د دې د 3% د پاتې کېدو امکان دی. بیا چې کله مونږه د پدې باندې خبرې کړې دي خو د دې نه مخکې زه تاسو ته وایم چې سروز مخکې د پاکستان چې کوم مرکزی بانک وو نو هغه هغه هم یو رپورت جاری کړو د پاکستان د اقتصاد په اړه باندې، نو په هغه کې هم ویل شي چې را په پاکستان کې بګرانی سیوا کیږي او اقتصادي وده چې کومه ده نو د دې شر به هم را کوزيږي. نو په هغه کې هم دا اټکلونه شي چې را په پاکستان کې به د اقتصاد او د ودې کچه چې روان کال کومه ده نو دا به د 2% نه کمیږي د پاکستان مرکزی بانک دا ویلو. او هغه کې دا هم ویلو چې د ګرانۍ چې کومه کچه ده نو دا تر تقریبا د 40% پورې د تلو امکان دی. نو دا ډېری سختې اندېښنې خودل چې دی د ایم ایف لخوا هم د ورلد بانک لخوا هم او ورسره په دې وروستو کې چې کوم د پاکستان مرکزی بانک وو نو هغه هم په خپل شمیرو کې د پاکستان د اقتصاد سره ډېر بد انځور وړاندې کړی.
صحیح ارشد حسین صاحب، څنګه تاسو ویل چې په پاکستان کې دغه شانتي اندېښنې چې آی ایم ایف خودلې دي خو په پاکستان کې اقتصاد پوهان د پاکستان اقتصاد څنګه ګوري؟
جی بالکل، دا د آی ایم ایف چې کوم دا نوی آؤٹ لک اکنامک آؤٹ لک رپورٹ نو په دې باندې ما د پاکستان د نامتو اقتصاد پوهانو سره خبرې کړې دي، او بیا هغه کې هغه د وایس آف امریکا ډیور ریډیو سره په دې خبرو کې یو خو د آی ایم ایف د رپورٹ ته اشاره کړې ده، هغه دا ویل دي چې د آی ایم ایف په دې اوسنی آؤٹ لک رپورٹ کې د پاکستان دننه چې کوم دا ویجاړون کې سیلاب راغلی و نو د دېش مېرې په تناظر کې نه دي ساتلې شوی. حفیظ پاشا نومې یو پخوانی د خزانه وزیر دی او یو وتل سیلنکار دی ټول خلک پیجنی هغه دا ویلی دی چې را د پاکستان دنن چې کم سیلاب راغلی دی نو دا هغه په بنیاد باندې موږ دا ویلی شو چې پروان مالیکال کې به د پاکستان چې کم اقتصاد دی یا پیداوار دی یا جی ڈی پی گروتھ دی نو دا به تقریبا د یو نیم فیصدی پورې هغه چې د پاتې کېدو امکان دی او بل هغه دا ویلی دی چې را ایم ایف په تاریخ په پیمانه کې د پاکستان دننه د بیروزګاری شرح شپږ فیصدی خودلې ده خو دی وایي چې یاره لکه زمونږ دا یاره ده چې د سیلاب د معامله په تناظر کې وساتي نو په پاکستان کې د بیروزګاری کچه چې کومه ده نو دا تر 9% پورې رسیدی شي بیا په هغه دا ویلي دي چې په پاکستان کې د وړاندې نه دا په داسې حال کې چې کوم د کوئډا سره تو بیا وروستي کوم د پاکستان خراب اقتصادي صورتحال وو نو د وړاندې نه صفو شاش پیته لکه خلک بیروزګار شوي دي او هغه دا وایي چې په د سیلاب د معاملات په ذهن کې کېښودل شي لا هم خطر ده چې په پاکستان کې نور د لکونو خلک بیروزګار شي.
په اسلام آباد کې د سیمه ایزو مطالعاتو په اداره یا آی آر ایس کې د پاکستان د آبادۍ او د خوراکي توکو د تحفظ په موضوع مباحثه شوې ده. د څېړونکو وینا وه په داسې حال کې چې په تیزۍ سره د زیاتېدونکې آبادۍ له امله پاکستان کې د وړاندې نه د خوراکي توکو د کمی اندېښنې موجودې دي. د ماحولیاتي بدلون په نتیجه کې راتلونکو سیلابونو له امله دغه ستونزه نور هم سیوا کېدلی شي. نور حال د اسلام آباد نه راوی پیر په دې رپورت کې وړاندې کړی.
اسلام آباد کې سیمه ایزه مطالعاتو ادارې آی آر ایس کې د پاکستان د آبادی او د خوراکي توکو د تحفظ په موضوع مباحثه وشوه. څېړونکو پر دې خبره ټینګار وکړو وخت راغلی چې د پاکستان د زیاتېدونکې آبادی او د وسه څخه رامنځته کېدونکو ستونزو په اړه عملي ګامونه پورته کړی سي.
جو آپ کا کلائمټ کا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے د ماحولیاتی بدلون له امله پاکستان ډیر اغیزمن شوی. خپل آبادی د کنټرول ترڅنګ بدایو ایکړ څخه زیات پیداوار ترلاسه کول وی.
د کال 2018 د سرشمیرو تر مخه پاکستان د 208 میلیونه آبادی سره د نړۍ شپږم لوی هیواد دی. د پاکستان په آبادی کې 2.4% په کچه زیاتوالی دوام لري. د یوې اندازې تر مخه کال 2022 کې دغه آبادی 208 میلیونه څخه زیاته سوې ده. د پاکستان حکومت کال 2018 کې پریکړه کړې وه کال 2023 پورې به د آبادی د ودې کچه 1.2 تر کچه کړې سي. حکومت دا ویل لري آبادی بندی کنټرول ساتلو د پاره د عامه پوهاوی په ډیرو نوښتونو کار کوي چې تمرکزیه د کورنۍ پلان کول دي. دا د خلکو د ښکېلولو پرته نشي حل کېدای. کومه د آبادی د زیاتوالي خبره کوو نو دایانه او ډاکټرانو تربیه کولو ته اړتیا لرو. د غریبی او د خوراک د تحفظ لپاره به هم په شخصي او ټولنیز کچه ټولو په ځانګړې توګه مطبوعاتو ته خپل رول لوبوي. ګلوبل ډیجیټل رپورت کال 2021 تر مخه په هیواد کې 1.5% نفوس ټولنیز رسنیو ته رسائی لري. البته بشري پرمختیا د پروژو ترڅنګ د آبادی د کنټرولولو په اړه پوهنه خورولو کې دغه رول دانش برابر دی.
د ضیاء الحق په وخت کې به پر رسنو یو سلوګن یا ناره خپرېده چې ماشومان دغه رنګه کمپاین اوس ولې نشي کېدی. رسنو ته به د تعلیمي پروګرامونو تفریح او اشارو د لارې د آبادۍ د کنټرولولو د اهمیت او ضرورت هغه پیغام عام اولس ته رسول وي چې هغوی پوه شي.
د پاکستان د بیورو اف سټاتستکس د رپورټ تر مخه 14% نفوس د منځني یا شدید خوراکي خوندیتوب سره مخ دي. د امریکا د کرنې وزارت لخوا جولای کال 2021 کې خبرسوي رپورت کې ویرا سرګنده سوي و چې د کال 2021 څخه 1.5 پورې راتلونکي لسیزه کې د پاکستان 80% نفوس د خوراکي توکو له کمی سره مخ کې دی. سي رابیه پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
چپ ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خو کوم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو کوم
ک بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری.
انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د ماشوم جنکو نړیواله ورځ په داسې مهال ولمنځل شوه چې سږ کال هم د نړۍ جنکۍ د خپلو حقونو او ښه مستقبل لپاره اواز پورته کوي، خو د پښتنو په ټولنه کې ماشومو جنکو ته نرواکي اوس هم یو غټ چیلنج پاتې دی. پدې حقله د پیښور نه د سادیا قاسم شاه او هاشم علي رپورت تاسو ته دروړاندې کوو چې له د پام وړ مو وګرځي.
هو هان وای په پښتني ټولنه کې نرواکي یا د کور دننه او بهر د نارینه واک اختیار د ډیرو ماشومانو جنکو ژوند او راتلونکي په حق له داغوی فیصله سازي او د خوخي په لار کې یو غټ چیلنج دی. د پیښور پوهنتون د ټول پوهنې یا د سوشیالوجي شعبې استاد ډاکټر نایلا قاضي فکر کوي نرواکي ټولنه کې د هر عمر خزه متاثر کوي. هغه وایي یو طرف ته دا یو ښه خبره ده چې د پښتنو په ټولنه کې په ماشومانو جنکو باندې پلار، رور یا نیکه نظر ساتي او د هغوی د نظر د لاندې هغوی لویږي، خو بل اړخ ته دې سره په دغه جنکو کې راتلونکي ژوند کې د اعتماد کمی وي او دوی خپلې فیصلې په خپله نشي کولی.
دا کانفیډنس لیول چې لو وینو دا غیب یو ټولو کې غټ آؤٹ کم دا دی چې د دې سیاسي او معاشرتي ډیولپمنټ نه کیږي. ماشومان جنه کې د خپل سوشل او پولیټیکل رائټس اینڈ ریسپانسبلټیز نه نوی خبر او چې کله فیوچر کې دی ایکچولی پریکټیکل لایف کې قدم کیږي نو ډیر شي داسې حالات وي چې سره دې مخنیوي وي. خود دې ته ایس اندازه نه چې دا شیزونه موږ څنګه ټاکل کو.
خود پیښور پوهنتون یو زده کوونکی کومل هینا وای اکثر مور او پلار د خپل لونه یا د ماشومان جنکونه د هغوی د ژوند مهم مسلو باندې تپوس هم نکوي. د دې جنکه هم دغه وجنه د بنیادی حقوقو نه محروم پاتې شي او هغوی د خپل کور نارینه مشرانو په خوخه ژوند کوي.
دا چې تعلیم دی نه حاصلې نو داغي چې دینو داغي په مخ کې ژوند کې په هر یو لکه کاغذ سیاسي شوبه شي یا کې داغي خپل ژوند شي نو هغه کې ډیر زیات مشکلات هغه جنکو ته ماشومان ته راځي. هغه خپل د حقوق دم نه خبريږي اور اغي خپل مخ کې ژوند کې سکول دي اغي د پاره مخ پیسې ګټل دي یا په ملک دغه کې حالات کې حساب استل دي نو اغي هم اغا اغي سي نکړو او نکړي شي.
ډاکټر نایلا قاضي غني دا د مور او پلار ذمہواري ده چې د ولد کوالي نه د ماشومان جنکو جسماني، زهني او ټولنیز بهتري لپاره د هغوی رائے او خوخه ضرور معلوموي.
واړه واړه داغي د چويس سيزونه چې کم دي نو هغه کې داغي سه اغشتل پکا دي داغي وینا چې کم ده نو هغه ضروری ده. او دغه شان چې کله دې ایج نه دي دا کانفیډنس ډیولپ کی د ځان باره کې آگاهي واخلي نو په فیوچر کې دي خپل رائټس او ریسپانسبيليټیز ډیماند کولی شي.
په هان وای د پښتنو په ټولنه کې اوس هم ماشومان جنکه د بنیادی حقوقو نه محروم دي. خدا د مور او پلار ذمہواري جوړیږي چې خپل ماشومان لرونه اعتماد ورکړي چې هغه خپل راتلونکي ژوند کې اعتماد سره د چیلنجز مقابله وکړي شي. کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
په عرب اماراتو کې د کارکونکو خوځو د ستاینې د پاره د سوره شوې ده چې پکې 15 برخو کې کارکونکو خوځو ته جایزې ورکول شوې دي. په ځانګړي ډول هغو میندو ته هم جایزې ورکړل شوې چې ناروغ ماشومان سنبالوي. په دې اړه نور تفصیل د عرب اماراتو نه د ډیوه خبريال عرفان بهادر په خپل ریپورت کې تاسو سره شریک کړي.
په متحده عرب اماراتو کې د فیشن شوګان او رجحان سیوا شوې او یو شمیر خلک د کاروبار سره روز تر بل تړل کیږي. خو یو داسې شو هم شوې چې مقصد یې هغه میندې ستایلو چې د ناروغ بچو سنبالښت کوي. د خاتون انټرنیشنل ایوارډ په نامه دغه شو چې مشر میلمنې د دوبۍ د حکمران لور شیخه ماهره بن محمد وه پکې 15 برخو کې خود له جایزې ورکړل شوې.
اور اسپیشل ایڈ کڈز دا کڈز ہو ار یو نو اسپیشل
سکال مونږ هغه میدو د ساینی جایزه ورکړي سو چې ناروغه ماشومان پالي او دا ایوارډونه ځانګړي کردار لوبول ورخصو ته ورکړي کیږي.
د وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د شو یو تنظیم کوونکې میرمن وای چې عربي هیوادونو کې د ښځو د حقونو لپاره ډیر کار کیږي او یو شمیر شوګانې داسې کیږي چې ښځو ته پکې جایزې ورکړل کیږي.
بزنس وومنز کو بھی ملا ہے بیسٹ
خاتون انٹرنیشنل ایوارڈ کی پر پنزہ دیش برخو کی جائزے ورکڑی شوی او تاسو یو نمی میدان نشی یادوی چی خزو پکی کار نوے کڑی.
عرب اماراتو کی یو سماجی کارکون کے وی او ویڈیو تا ویل چی یو ای یو پر امن حواد دے او دلتا بہر نمیشتا شوی حل کو سرا تفریق نکی گی.
عرب امارات کی مشتا بہر حوادون والا خلق دے حواد دا خپل خلق کو پشان دی او دا قومیت پنامہ ہس تفریق نکی گی.
دا ہند سره تعلق لرونکی او میرمن چې په عرب امارات کې خپل کاروبار کوي او جایزه ګټلې وی او ویډیو ته ویل
یہ جو ایوارڈ ہے بزنس کیٹیگری میں آیا ہوا ہے
ماته دا ایوارڈ په عرب امارات کې د خپل کاروبار کو لاول په وجه ملاو شو زکه چې ز په یو نوی ډول د یو اپ تلاری د رښتو او ودونو کولو کاروبار کوم
اپنی امپاورمنٹ اور انٹرپرینورشپ سے میں آگے آئی ہوں.
د خاتون انٹرنیشنل ایوارڈ په نامه دی پیشن شو یوش میر برخی وی عرب امارات کے دا کاروبار سر تللی خود پکی کیٹ وا کوکلو وادشوی خود دا پارا ہم مقابلہ وا او پتیرا دا نوی کل انجنو پکی دا نوی جامو نمائش دا پارا مقابلہ وکلا. خاتون انٹرنیشنل ایوارڈ ہر کال تر سر کی گی او دستائن ورل میر منتا جائزی ورکوی کہ خپل کار لدوام ورکلی او دا خود دا حکنو خوندی کول دا پارا کار اکڑی. عرفان بہادر
د ڈی وی لیدونکو تاسو د ڈی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی وی ویب پانا وګورئ.
د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځي. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنې ٹھیک هاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې ٹھیک هاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنې یا بٹن ٹھیک هاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ڈی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
یا هم بخیر راغلی. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې یو شمیر هزارګانو احتجاجي مظاهره کړې او افغانستان کې د هزارګانو د تحفظ غوښتنه کړې ده. احتجاج کوونکو د نړیوالو نه غوښتي چې د افغانستان د هزارګانو د ژوند ژغورلو لپاره د اقدام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال راشد خټک په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د هزارګانو نسل وژنې بند کړې شي. د دغه شوارونو لاندې د متحده ایالاتونو په شمول د نړۍ په لزګونو هیوادونو کې میشته افغانان د احتجاجي غونډو او لاریونونو لاري د افغانستان د هزاره اقلیت نسل وژنې ته د پای ټکی کې خودو غوښتنه کوي. د هزاره اقلیت ملاتړ او د دوی په ضد کېدونکو بریدونو د غندنې لپاره د افغان ټولنې وګړو د کالیفورنیا په ساکرامنټو او هیوارد ښارونو کې هم مظاهره کړې.
زه د یو افغان او یو انسان په هیڅ د هزارګانو او د افغانستان د هر قام د وګړي په غم کې شریک یم.
په افغانستان کې هزارګان په ورستو کلونو کې د خونړو بریدونو ښکار شوي او د زیاتو حملو ذمہواري داعش خراسان منلې. خو تر اوسه پورې کومې ډلې په کابل کې د کاج په تعلیمي مرکز باندې د برید ذمہواري په خپل سر نه ده اخیستې. په یاد حمله کې د ملګرو ملتونو د شمیرو مطابق د شپږ څلوېښت جنکو په ګډون درې پنځوس تنه وژل شوي او یو سل لس تنه نور ژوبل شوي.
مونږ غواړو چې نړیوال دی رامنځته شي او د هزارګانو نسل وجنه چې د کلونو راسي په سیستماتیک ډول را روانه ده په رسمیت وپیژني. زمونږ ژغورنه هم د افغانستان د واکمنو ذمواري ده، باید چې دوی خپل ذمواري په ښه ډول ترسره کړي.
مظاهره کوونکو د ټولنې هم غوښتل چې د افغان وژنې په ضد یو غږ او یو موټی شي.
زمونږ د شریکه صدمه هم هله رغیدای شي چې مونږ سره یو ځای شو.
د بشری حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو په خپلو ریپورټونو کې د هزارګانو د امنیت په اړه اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه زیانمنې شوې توکمیزې ډلې په ژغورولو کې پاتې راغلي دي. راشد خټک، ویو وی ډیوا، سان فرانسیسکو.
او بیا هم د افغانانو د ستونزو په اړه یو رپورت. په پاکستان کې ګرانی راغلی ده او خلک له اقتصادي مشکلات سره مخ دي، او په دې کې هغه افغان کډوال چې د بلوچستان صوبه کې اوسیږي هغوی هم وایي چې د ګرانی له وجې ژوند سخت شوی دی. یو اړخته دوی په پاکستان کې دننه آزاد سفر نشي کولی، او بل اړخته دوی ته د کار روزګار زمينه هم نه ده برابره. په دې اړه زموږ خبريال نعمت الله سرحدي دا رپورت را لېږلې دي.
جان محمد کاکو په چمن سره د شار کې د سړک پر غاړه ناست استعمالي غړي خرڅوي. دوی وایي چې اتلس کال مخکې د افغانستان د کندهار ولایت څخه پاکستان ته راکړه شوی دی، خو په پاکستان کې په اوس حالاتو کې روان ګرانی د دوی ژوند هم د سختو کړاوونو سره مخامخ کړی دی. ګټه یې لږ ده، لیکن مصرفونه یې ډیر دي.
په پاکستان کې ما د اوس داسې حالات نه دی لیدلې، دای مجبورې او دای تنګی مې نه دی لیدلې. دا د انسانیت حالات نه دی، دا بالکل دغه شی حالات چې هر سړی د خپل ځان بیزاره دی. و بچان مې دی ولاکه د پیاز لرم.
دروان کا پر دویم جون باندې حکومت پاکستان د ډرایو په نامه یو کمپینز د یونیسار او د سپران وزارت په مرسته سره ورسوي. په هغه کې یو اشاره درې میلیون افغانانو په پاکستان کې د اوسېدو تصدیق وسو چې دوی پی او آر او ای سی سی کارډونه لري. حکومت پاکستان مخکې ویلي وو چې دوی سره یو اشاره څلور میلیون افغانان رجسټر دي، خو چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې کم افغانان اوسېږي د هغو تعداد صحیح اندازه تر اوسه نه ده لګول شوی، خو هغه هم یونیسار په لکونو کې شي. په پاکستان کې په قانوني توګه اوسېدونکي دغه افغانان اوس مجر کارډونه هم لري. وایس دوی په پاکستان کې په زدانه توګه نه یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي سي او نه روزګار کوي سي، د خپل بچانو نه نه په کپه برابر کی او نه پر مجر کارډ پر چمن پول تک او راته کوي سي.
ګور ګرځاني دي جوړي کی وروره نو سر دي کوم کنه وکی وروره شي نه لرو وروره. یو خو ماجر دي وتاي نه زده مجر کارډ باندې نه بارډر تا وستای سو نه دوري کوټس پلیس نه څوک مژ منی
خبر تیار نه دی. د چمن د زدې د پلوسو مشر محمد علي کاسي وویل چې په بلوچستان ایالت کې روان حالات له وجې خپل شناخت ثابتولو کې ناکام پاتې افغانانو په ضد دوی کاروایی کوي. پر چمن سرحد حکومت پاکستان اوس هم هغه افغانانو ته په پاکستان کې د نن راتک اجازه ورکوي چې د هغو سره د افغانستان د کندهار ولایت تذکره ورسره وي، خو دغه افغانانو ته یوازې په زله چمن کې د اوسېدو اجازه وي. خو دغه افغانان اکثره کراچي سند ته تکول غواړي چې هلته بیا د سند پلیس لخوا نیول کیږي. نعمت الله سرحدي، وی او ډیوا، چمن.
د کډوالۍ د ستونزو په اړه مو واورېدلې. کډوالۍ چې په هر ځای کې وي ځان ته ستونزې لري، او نن سبا په اوکراین کې هم چې جګړه روانه ده د غذای خلک له راز راز ستونزو سره مخامخ شوي دي. د تیر یو کال راهیسې چې په اوکراین کې جنگ روان دی، نو ګڼ شمېر خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي او نورو سیمو ته تللي دي. د نویو کارونو پیل کړی دی، او په دې کې یوه هم د اولینا کورتا د یوې اوکراینی قصه ده چې د ویو ای خبریالې تاتیانا ورروکو ورباندې یو رپورټ جوړ کړی او بختور شای تاسو ته وړاندې کوي.
نن سبا اولینا کورتا د پولند په یو هوټل کې کمرې صفا کوي. لسکا لوړان دی هغه د یوکرين په دونیسک خار کې د قانون استاذي کوله.
نن زه د راتلونکو میلمنو لپاره 12 کمرې پاکوم او د میلمنو د تللو نه وروسته به 13 نورې کمرې پاکوم. په دې 12 یا 12 کارکونکو کې یوازې دوه د پولند وګړي دي او زما په خیال د یوکرين خزي کارونه کول غواړي او نن سبا ورسره بل لار هم نشته.
دا یو داسې بدلون وو چې راغې په خوا خاطر کې هم نه وو.
ما په خپل پی ایچ ڈی کار وکړو او خیال می دا و چې د شپږش کی او ویش کال په عمر کې به پوره کړم، خدا سی ونه شو.
په کال 2012 کې اولینا داغي خاوند او دوه بچي د یوکرين دونیسک سیمه خپل ابای کلی هورلیو کانا کړه شول.
په فوزی وردی کې خلک راغلل، مونږ نه پوهیدلو چې څه کیږي. مونږ په اغوستو جامو کې د سمندر غاړې ته لاړو. اوس قبو ات نه کال وشو چې بیرته خپل کورونه ته نه یوستانه شوی. مونږ نه خپل کورونه او کاروبارونه هلته پاتې دي.
د ډیرو ګرځېدو راګرځېدو وروستو اخر داغه کورنۍ په کال 2018 کې په کریویریخ خار کې دی راشوه.
موږ نه خپل کورونه او کاروبارونه هلته پاتې دي. په کری ویری کې موږ یو شخصي سکول پرانستلو چې زما ډیر خوښ وو او ما ځان هم د دغه ځای وګڼلو.
درې کال وړاندې په کری ویری کې د اولینا خاون رستم سخت ناروغ شو او کله چې روسیانو په کال 2020 کې په دغه سیمه برید وکړو نو د هغه کورنۍ یو ځل بیا په کډه مجبور شوه. خدا زل هوی پولند ته لاړل ځکه چې د جنگ لکبله په یوکرين کې د رستم علاج نشو کېدلې. هغه د مارچ په 20مه نیټه پولند ته پورې وتل او په کارکوف خار کې په یو کور کې کمره په کرایه واخیستله. اولینا وای په دویم ځل کړه کېدل دومره ګران نه و.
22مه
په کال 2022 کې راته کور بدلول آسان ښکاره شو او زه په دې پوه شوم چې د خپل ژوند او بچونو نور څه زیات قیمتي نشته.
اولینا او دغه کورنۍ د کراکوف په مایسلینس خار کې د یوې کمرې په یو اپارټمنټ کې دیره شو او د نوي کار لټونې شروع کړو.
یوه ورځ زما خاوند په کراکوف کې د دریا په غاړه روان و چې ما یو هوټل ولیده. زه پوه شوم چې هغوی ته د کارکونکو ضرورت دی او هم هلته راته کار راکړی شو.
اولینا وای هغه د پولینډ د خلکو او یوکرینی تنظیمونو مشکوره ده چې د هغې مرسته یې وکړه. خو کریوریخ او خپل کلی هورلیفکا ته د بیا تګ خوبونه یې لا تللي نه دي چې کله به روس وزي او دوی به بیا خپل کورونو ته لاړ شي. خو په پولینډ کې هم هغوی د خپل نوي ژوند جاري ساتلو اراده ژوندۍ ساتلې دي. بختور شاه، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
او بیا هم د اوکراین په حواله، د نړۍ اوو مالدار هیوادونو د ډلې یا جی 7 مشران وایي تر هر وخت پورې چې ضرورت موجود وي دوی به د اوکراین سره خپل امداد جاري ساتي. د جی 7 مشرانو دا بیان پس د هغه جاري کړ چې روسانو د دې هفته په سر کې د اوکراین یو شمېر خارونه په میزایلو وویشتل. د اوکراین په حواله د مغربي اتحادانو د تازه بحثونو صورتحال تاسو ته کلسوم کاکړ وړاندې کړی.
روس د یوکرین په شارونو باندې مرګونو راکټي بریدونه ته دوام ورکړی چې د سې شنبه په ورځ د نړۍ د و سترو سنتي هیوادونو یا جی 7 مشرانو په بیړنۍ توګه د یوکرین ولسمشر زلنسکي سره یو آنلاین کانفرنس وکړی.
موږ سره د وو شتمنو هیوادونو تفصیلی بیان شته چې دوی به په ځانګړي ډول د اوکرین پر ضد د ترهاګرۍ ذمہوار سره حساب کوي چې دا د روس د وسنی مشرانو څخه ونیسي تر هغه چا چې د دې هاګری کې برخه اخیسته.
د سپینی ماړی ویان دی ویلی د نړۍ وستر سنتي هوادونو د یوکرين سره اقتصادي، امنیتی او بشري مرستو ژمنه وکړه.
صدر جو بایدن هم د جی 7 د مشرانو سره خبري کړې چې په ګډه د یوکرين د هوایی دفاع ورتیا د لپاره نور څه کولای شي، کوم چې د امریکای لومړیتوب دی او دا به دوام لري.
روس خپل ولسته ته چمتو کولو هڅه کوي چې یوکرين سره نورې غربي فوزي مرستو د ناتو او روس ترمنځ جنگي امکانات زیاتېدو په معنا دی. خو سیړونکو وایي چې د هوایي دفاعي نظام نه یوازې د یوکرين د وګړو د ساتنې لپاره اړین دی، بلکې دا د یوکرين کې د معمول احساس رامنځته کولو لپاره هم ضروری دی.
هغه وګړي چې د روسي یرغل وروسته د یوکرين نه وتلی دي هڅه وکړي چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شي او دلته ولسمشر زيلنسکي د ځپل شوی اقتصاد ښه کولو هڅه رواني کړي.
د فروری میاشت کې د روس په یوکرين د یرغل وروسته امریکا یوکرين سره 14 بلیون ډالرو زیاتی امنیتی مرستې کړي.
امریکا او زموږ همکارانو اوکرين ته ځینې هوایی دفاعي سیستمونه ورکړي، خو په لوی کچا لکه د میزایل ډیفنس سیستم په څیر سهم نه.
سپینې ماڼۍ د دې خبرې پخلی نه دی کړی چې آیا اوکرين ته د پیټریټ دفاعي سیستم ورکولو لپاره غور کوي، کوم چې د بالاستیک میزایل، کروز میزایل او پرمختللو الوتکو سره د مقابلې کولو توان لري.
موږ به اوکرين ته د هوایی دفاعي سیستمونو ورکولو ته دوام ورکوو او کله چې په دې اړه کوم اعلان کول وي موږ به یې وکړو.
نن د چهارشنبه په ورځ په برسلز کې د یوکرين امنیتي مشاوراتي غونډه په مهال به د وسلو او نورو امنیتي مرستو په اړه خبرې وسی. کلثوم کاکر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساته
دیو سره وسی. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. دلته په واشنگتن ډی سی کې د نړیوال مالیاتی ادارې یا IMF کلیزه غونډه روانه ده چې په غو کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو نمائندگانو هم برخه اخیستې ده راغلی دي او دلته د څو ورځې کې چې د دوی غونډه روانه دي، بحثونه روان دي او دا به تر اتوار ورځې پورې دوام ولري. زمونګه همکار افتخار حسین د غونډه ته ورزي او نن همال ته ورغلی و چې اوس به تینه پښتنه وکړو چې په غونډه کې څه روان و. افتخار حسین چې سړی مشه په خیر راغلی، تاسو نن هم تازه له دې غونډه نه راغلی د ایم اف تر اوسه پورې په دې غونډه کې هغه اهم خبرې چې شوې دي کومې وې؟
یقینا فواد صاحب، زه به خپل کتون کو اوریدونکو ته دوم چې تر اوسه پورې غټه کوم خبره شوې ده نو هغه خو د ایم اف لخوا خپل چې کوم کلیز ریپورت وو دی ورته ګلوبل اوټلوک وای چې په نړیواله کچه د ودې شرح څنګه ده. نو په هغه کې مهمه خبره ده، د مهم ټکی ده چې هغه کم شوې ده، دغه اټکل چې کم کړي دي دا د راتلونکي کال لپاره لکه 2.13 کم کړي دي. دا وخت کومګو ګورو 3.15 په نړیواله کچه. نو دغه خبرې چې د پاکستان کې خلک اوري چې یاره د پاکستان د اقتصاد د ودې شر کمزور شوه دا یا کم شوه دا، نو د دین مخکې هم د ادارو ویلی وو دغه منګ ګورو چې په پاکستان کې هم په اقتصاد باندې ډیر فشار دی. بیا په نړیواله کچا د ایم ایف په دغه ریپورت کې ویل شوی چې ګنې وجوهات سدي. نو اول خو ګوره د یوکرين جګړه ده، په یوکرين کې چې کومه جګړه د انرژي تر ټولو غټ بحران راپورته ک رابر سیری ک بیا کومنګ وګورو د سپلای ډیسرپشن هم ده، د رسد دا نظام چې دی پنړی کې. بیا کومنګ وګورو دا وخت ټول نړی د کووډ نه لګیا دا واپس تا غ حالاتو نه روزینو اغه هم په اقتصاد ډیر غټ فشار چولای. بیا د چین چې کم اقتصاد دی دا غټ اقتصاد دی پنړی کې، دا لګیا دی سلو شوی، یعنی د دې د ودی رفتار چې د شری هغه هم کم شوی ده. بیا موږ ګورو چې کلایمیټ چینج په پاکستان کې داسې لابونه چې کم دي د نړیوالې تودوخه یا د دغه بدلون د وجه نه دا شوی دي. نو دغه خبره ده خو د دې سره سره که پاکستان کې موږ ګورو نو سټیټ بینک کم چې د پاکستان مرکزی بینک ته هغه د ګل پورس پر شمار شمیر جاری کړی دي او لاولې چې دغه شرخ خودلې و د اقتصاد د ودی پنځه فیصد په جون کې هغه را کم کړی دا اوس 2.13 کوزه کړی دا نه بيخي را کم کړی
دا خو په عمومي توګه په نړۍ کې دغه اوسنی حالات هغه جزئیات چې وجوهات چې څه دي خو داسې ملکونه هم په نړۍ کې شته چې آمدن یې کم دی او دوی قرضی هم اخیستي دي دغه ملکونو په اړه باندې چې آمدن یې کم یو قرضی اخیستي دي دوی په اړه باندې څه ویل شو دوی په پاینده کې څه مشکلات سره مخ شي
دا ډیره مهمه موضوع ودلته ځکه چې ایم ایف خپل 13 ورځ چې په ډیبټ یعنی د قرضې پر ریسټراکچرینګ یعنی بیا د دې شرایطو باندې خبرې کول په دې ځان لا یو برخه و د دغه غونډو او په هغه کې مهمه خبره دا و چې را وړاندې به د دوی سره یو یا دوه ملکونه دیوالیه کېدل ډیفالت چې ست په انګریزي کې وي خو دا ځل دوی سره شپږ ملکونه دي او بیا دا چې په نړۍ کې دا وخت چا قرضې اخیستي کم ملکونه چې پکې خپل زمن کتون کوریدون کو ته پته ده چې پاکستان هم پکې دی د ترټولو غټه وجه دادا چې د دغه قرضونو د سود شره زیاته ده نو ګوري کم ایم ایف یا ورلد بانک چې د سود شره دوی منځوري ورکي یا دی وی چې او دا سم ده نو هغه ترټولو زیاته 2.15 پورې ده پاکستان دا وخت د سرکاري شمار شمیرو تر مخه د رسمي شمار شمیرو تر مخه یو سل 1.5 بلین ډالره یا میلیارډ ډالره دمره قرضې خښتې په دې کې زیاتره برخه د چین نه ده او د چین قرضې چې دی هغه سودلوړ دی د سلور نه هم بره دی په بازي کې سونو کې نو او د دې ترڅنګ د پاکستان د تیر چې کم د اقتصاد وزیر وو مفتاح اسماعیل هغه نن په بزنس ریکارډر کې یو آرټیکل لیکل دی یو مضمونی لیکل دی او په هغه کې ویلي دي چې منګه څنګه ځان د دیوالیه کېدون بچکه په جون کې دا ډیره خطره و د یو ان لخوا ملګرو ملتونو لخوا اخیرنۍ خبره کوم چې یو ریپورت جاری شوه دی او هغه وی دغه ملکونو ته چې کومه مدنه دي چې پکې پاکستان هم شامل دی چې لاړ شي تاسو چې نه قرضې اخیستي باید د دې په شرایطو دوباره خبرو کې چې دا درته کم کی کنه دا مسله به بیا ډیره زیاتې
بالکل او ما تاسو وویل چې پاکستان وی تر اوسه پورې د چین سره په اړه خبرې نه دي کړې
خو د پاکستان اوسنۍ هغه وی چې کوم د اقتصاد چارو وزیر دی اساق دار چې منګ پیرس کلب ته نزو یعنی پیرس کلب یو شمیر ملکونه دي چې د چانه دوی قرضې اخستې دي چې د دې په شرایطو باندې خبري وکي خو د ایم ایف سره بیا غونډشته دی دا په دې میاشت کې
ډیر زیات مننه ډیر ټول تفصیل مو وړاندې کړه قدرمنو اوریدونکو موږ سره اوسې پروګرام دوام لري
VOA دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
یا هم بخیر اغلی پرون د جنکو عالمی اورز وا او په داسې وخت کې ولمندل شو چې په هند کې ډیره ګرانه د چپټولنه کې د نرواقي پر رویو کې بدلون راوستل شي د هند په هریانا ریاست کې داسې کمپین پیل شوې چې خلک وه هڅوي چې هغه کنزل یا ناوړه ټکي کارول بند کړي کوم چې خځه پناه کوي د وی وی د خبريال انجانا پسریچا راپور د کلیم افضل په غا کې وو
په یو ورځ کې سلويخ تل کنزل یا بد اخلاق وځول د هند د ګروګرام سیمه اوسیدونکو چې خپل مؤاخزه وکړه نو په دې پوهه شو چې دبا په غوسه کې یا په عام ژوند کې به لکه مې وځي په کنزلو کې خزینه په نخښه کولې
کبي معنی نه سمجھا
ما چره دا فکر نو کړی چې د دې معنی صدا یادا به د چازړه ازار کړی سچې زمو پټولنه کې کېدل ما بس داغه پیروي کوله او خزو سره تړلې بټ کې به مې کارول
13 جولای په میاشت کې هغه او پلاری د هند په هریانا ریاست کې په کلو باندو کې ځوانان او کورنۍ د ته اوه سوالي چې په ټولنه کې خزینه خلاف د کنسلو هغه ریواج بدل کړي کم چې په ټولنه کې ډېر په کوټلي ډول او د یو عادت په توګه شامل شوي
وو بہت زیادہ غلط ہے
زپدی پوه شما چې مون سوایو هغه غلط دی ولې چې مون سوایو هغه زمو په میندو خويندو په کورودانو هم بد اثر اچول شي
په هند کې په عامه توګه استعمالیدونکو کنزل د خزینه صنف پر ضد د نفرت اظهار سرګندوي. د یو مدني فعال تر مخه چې د دې کیمپین مشري هم کوي، دا کنزل د هغوی پر ضد د نرواکۍ رویې نور هم مضبوطوي.
موږ داسې تعصب لرونکي سړي یو چې ښځه د ځان نه کمزورې ګڼو.
په دې کیمپین کې سکولونه هم برخه اخلي چې طالب علمان د خپل د ځان مواخذه وکړي چې څومره ځلې هغوی په یوه ورځ کې کنزل کوي او په دې چارټ کې ځان ته ولیکي او د کنزلو یا د بدو ټکو د استعمال کمولو کوشش وکړي. هغه عادت یا بد ټکي چې دوی د خپلو پلارونو، ترونو او چم گاوند نه زده کړي ختمول به یو ګران کار وي. خو په دې سکول کې زده کوونکي وایي چې هغوی دا پیغام خوروي چې د دې عادت نه ځان خلاص کړي.
په سکول کې زما ملګرو چې کوم بد ټکي کارول نو ما به هم کارول. زه اوس پوه شوم چې کشران به هم دغه زده کوي او بیا به وایي شپه په شپه د کنزلو عادت ختمول ګرانه ده، ولې چې زاړه عادتونه پرورو ځي.
په ځینو ځایونو کې دغه کمپین نتیجې را برسېره کړي. شرما په کورنۍ کې هغوی وایي چې کنزل کولی ډیر راکم کړي او په نورو خو ټکو یې بدل کړي، لکه مثال چې وایي وزما ربا. او بیا ښځو هم دا بدلون محسوس کړي.
اوس نارینه لږ ډیر نرم خوی سوی دی. پخوا به هغوی په خپلو خبرو کې ډیر ناوړه ټکي کارول، د دې ودرېدو سره اوس موږ ځان د هغوی برابر ګڼو.
داسې ناوړه جبه کارولو د مخه نیولو له وجې به چې پکې خزینه د نفرت غوندې امتیازي سلوک ښکار کیږي، په ټولنه کې به په تشدد کې هم کمی راځي.
اگر بچپن سے ہی ہم بچوں کو یہ سکھا دیں گے
کله چې د کم عمر نه موږ داسې درس ورکړو چې دا غلط دی، نو لوه جبه زیاتې دن کې تشدد کې هم کمی راشي. ولې چې کله موږ خپل جبه سمکلو نو خپل به زموږ په رویو او سوچونو کې هم بدلون راځي.
دا کمپین په هند کې د نارواکۍ نظام پر ضد جګړه کې یو نوی باب دی. کلیم افضل، وی او اے، واشنگتن.
او روسي خو په زړه پورې رپورټ دا چې د خیبر پختونخوا نامتو اولیسی سندرغاړي زرڅانګي د موسیقي عالمی جایزه د آغا خان ایوارډ فار میوزیک ګټلې دي. زموږ خبريالي ساجا قاسم شاور باندې رپورټ برابر کړی.
د پښتو اولیسی سندرو ملکی زرڅانګي یو بل جایزه ګټلې. د پورتو فولکلور د غملکی د شل کال عمر نه باقاعده سندری شروع کړي او د هغه یا قربان ملک نه دننه او بهر اوریدونکو باندې جادو کړي. د 50 کال نه زیات دغه د فن ژوند کې هغه بشمیره ایوالونه ګټلي. خو نن هم د غملکا ډیر بے وسای او ناروغي کې یو خیمه کې اوسي. خوشبګ او یا کلن زرسانګي پرستو کې د عالمی شهرت آغا خان میوزیک ایوارډ ګټل دي او په دې هغه ډیره خوشاله ښکاری ده.
اروجه ما سنوي د وختر میاشتاتې خوشاله وته. جامو کې نه زیګو ډیر خوشاله وته، ډیر خوشاله یو. وروره خدا نو دې زګوته د بشماره پراته دي. واته لګه دا نو واردغه ته ډیر خوشاله.
زرسانګه د عالمی شهرت آغا خان میوزیک ایوارډ لس جایزه ګټونکو کې یو خوش قسمت هنرمند ده او دا ایوارډ په ټولنه کې هغه هنرمندانو ته ورکړل کیږي چې ته هغه رسمي پیژنګلو او اعزاز نه ورکړ شوی او کوم هغوی حقدار وي. دا ایوارډ ځکه هم مهم دی چې 15 لکه امریکایي ډالر دغه جایزه ګټونکو کې د انعام په توګه به تقسیم کړل کیږي.
ورډونه خدای ډېر ورډونه چې دنیا سره پرتی ځاړي ته ادي ته ملوسلی دي او سستان په خلیاګه تمبونه کې اوسېږي. وو د کوم ورډ دا او دا خلق وای مخ ولا نه خبر، خلق وای دا سیدا بیا دا سیدا بیا دا سیدا اوس پر مون نه خبر.
زرسانګ وای د هغې غرنۍ आवाज منفرد انداز د هغې ځامن او نسی مخ کې بوزي. هغه امید کوي رستی اواز سره نه आवाज د هغې فن به بیا ژوندې شي. اوس په د خپل کور ارمان هم پوره شي.
مور جوړ کوټانه پکې جوړ کو دا بحال تا وګ چې د موږ پکې ناشته پکې ناشې موږ ناشې پکې کوټه پکې جوړ کو سغو پکې جوړ دا خ غاړه چاته خنور کې دا خجه ما چاته خنور کې چې خدای چاته ورکی.
د آغا خان میوزیک ایوارډ د زرسانګي زرخونکو کې आवाज او فن یو ځل بیا دنیا ته را مخامخ کړي او د ناروغي او د سخت ژوند زپلي زرسانګي په زړه کې هم د خپل کور ارمان پوره کېدو امید پیدا کړي. کیمرامن هاشم علي سره ساديه قاسم شاه وی او ای دیوا کوهات.
او پام دې پزړه پوری رپورټر زمنګ د نن ما خوستان دغه پروګرام هم پام دې ځای پاتې ورسید. تر راتلونکي پروګرام چې بیا هم تاسو خدمت ته حاضری غوړو تاسو نه اجازه خوړو خو ير مونشي چې زمنګ په ویب سټ او په سوشل میډیا باندې تاسو کولی شئ تازه رپورټونه وګورئ او واورئ. نو تاسو په خپل سپارم ښه شپه.